دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې یو بجه سوې ده نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د اکتوبر 14 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم پر روان خبرونه کې به واوري چې د پاکستان حکومت پر لوډ شیډنګ د کابو میندلو لپاره په اونۍ کې د 2 ورځو د چټي اعلان کړی دی خو قبایلی ولس وسم د لوډ شیډنګ د نشټوال د لوډ شیډنګ څخه اثر ټکوي په خبرونه کې ځانګړي 19 پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو چې هم دې موضوع ته ځانګړي شوی دی او په لمړي سر کې وسو مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سره ټکی امریکا وایي چې په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وجنې د ایراني پلان د شخړې په لړ کې د ایران سره نیخ په نیغه رابطه کې دي د افغانستان د پکتیا صوبې په ډن پټانو لسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ګډو ځواکونو بنخته کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي په اسلام آباد کې د پولیسو په یو ګاډي د نامعلومو وسلوالو د ډزو له امله یو پولیس افسر مړ او بل یو سپایي زخمي شوی دی اوس د مشال د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکي له ایراني چارواکو سره د هغو داوو پاړه نه خپني غرابته کړي چې ویل شوی د ایران حکومت په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وجلې په پلان کې ښکیل دی د بهرنیو چارو د وزارت وایي ویکتوريا نیولند پرون په واشنگټن کې یو غونډه ته ویل دا په دې باور ده چې د امریکا او ایران ترمنځ د غني خپني غرابته د چهارشنبې په ورځ شوې ده هغې په دې اړه نور تفصيلات ورنکړل او زیاته کړه
We have had direct contact with Iran. I'm not going to give you any further details than that.
دا وای مونږ له ایران سره نه خپنی غرابته لرو په دې اړه نور تفصيلات ته نظم یوازې دومره وایم چې پر دې مسله مو له ایران سره نه خپنی غرابته ده د ایران حکومت په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وجنې په ناکام پلان کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي دا یو جوړه شوې مسله ده چې د ایران او د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ کړکیچ نور هم زیات کړي د سرخار اسلام آباد په سیکټر I-10-2 کې نامعلوم موټر سایکل سپرو د پولیسو په یو موبایل ډزې وکړې چې لامل یې یو سب انسپکټر محمد ریاض مړ او سپایي اشرف جوبل شو د پیښې وروسته پولیسو علاقه په خپل ولکه کې واخیسته او پلټنیز عملیات یې شروع کړل د پکتیا ولایت په ډن پټان ولسوالۍ کې پرون سهار د وسلوالو طالبانو او ګډو امنیتي ځواکونو ترمنځ مخامخ نښته شوې چې دواړه غاړې یو بل ته د درنو مرګ جوړ اړولو خبره کوي د ډن پټان ولسوال نیاز محمد خلیل په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال ته د دین خطي پخلې کړي دي او زیاتوي چې افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولسوالۍ په مقبل سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره نښته کړي چې په ترڅ کې لستنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د خپل لسم ملګرو د وژل کېدو پخلې کوي خو چې افغان او بهرنو عسکرو ته هم درنه مرګ جوړه اړولې ده ډن پټان د پکتیا له مرکز ګرځې څخه په نږدې 50 کیلومتره واټن کې پرتا سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا د پاړه چینار سره لګي په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکو خبر ورکړی چې سعودي عربستان نه دی توانېدلې چې سخت کال د حج مراسمو ته په پاکستان کې د میشتو افغانانو د سفر چارې بشپړې کړي د افغانستان د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې ستونزې د حل لپاره افغان سفیر محمد عمر داودزی پرون د پاکستان د کډوالو او قبایلي چارو له وزیر انجینیر شوکت الله خان سره وکتل خو خبر پاڼه زیاتوي نوموړي افغان سفیر ته ویلي چې حج ته په پاکستان کې د میشتو کډوالو د تلو چارې باید د حج د مراسمو شپږ میاشتې مخکې پیل شي په خبر پاڼه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هیله خودلې چې په راتلونکي کال کې به په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د حج په مراسمو کې د ګډون امکان برابر کړي امریکایي چارواکي وایي د حقانی شبکې یو مهم مشر چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پر اتحادي ځواکونو په پریدونو کې مهم رول درلود په پاکستان کې وژل شوی دی د غسغ د ریزې وسلوال جانباز صدران خول شوی چې په جلیل یې هم شهرت درلود او ویل کېږي د حقانی په مهم مرکز د شمالي وزیرستان په مرکز میلان شاه کې چې له افغانستان سره پوله لري وژل شوی دی راپورونه وایي د سیمه د زیارت پر د امریکا یو بې پیلوټ الوتکې په نخښه کړه امریکایي چارواکي وایي د صدران وجنه په پاکستان کې د جګړې له ډګر څخه د حقانی شبکې د یو بل شرلري کې درلې په ځدران تورو چې په افغانستان کې په افغان او بهرنیو ځواکونو په بریدونو کې مرسته کوله د شامی اپوزیشن ملاتړ ویلی دی چې د حکومت ضد مظاهره چیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په تازه خطو کې د نه پوځیانو په شمول لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. په برتانیې کې میشتي د بشري حقوقو د سار ادارې ویلی دی چې د شمال غربي صوبا ادلب په بناش سیمه کې لس عام وګړي هغه مهال وژل شول چې کله امنیتي ځواکونو چې ورسره د ټینکونو مرسته هم وه په بناش سیمه برید وکړو. بلخوا په دره صوبه کې وسلوالو نه امنیتي ځواکونه په ډزو وژل دي. عراقی چارواکی وایي چې د سرخار بغداد په مشرقي برخه کې چرته چې د شیعهګانو آبادي ده پرون د 214 لامله 15 کسان وژل شوي او 50 نور زخمیان دي. د پولیسو د وینا تر مخه ړومبنۍ چاودنه صدر خار کې په یو تنګ کوڅه کې د یو کور سره نږدې وشوه او چې کله خلک د دغې چاودنې ځای سره راغون شول نو بله چاودنه وشوه. پولیس زیاتوي چې دغه 15 واړه کسان په دویمه چاودنه کې وژل شول. په صدر خار ګوټي کې دا چاودنه د سرخار بغداد د هغه چاودنې نه یو ورځ پس شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي وو. ماسکو کې روسی پوځي چارواکو یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې سخ کال د دوی نه پوځیان د جنگ د میدان نه بهر وژل شوي او 119 پوځیانو خودکشي کړې ده. خبري غونډې ته د روس د پوځ د پلټونو د ادارې مرستیال مشر بورس خوبیوف زیاته کړه چې د یوې درجې د پوځیانو او د افسرانو ترمنځ په تشدد کې نور شپږتیا پوځیان سخت زخمیان شوي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په خبرونه کې په واوري د پاکستان حکومت د توانای پر بحران د قابو مندلو لپاره په هفته کې د دوو چټیو اعلان کړي دي، خو اوس هم د کورمی ایجنسی ولس د لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي.
بجلی هلته ډیره زیاته خرابه دی، هلته کله کله داسې هم کیږي چې په ټوله ورځ هم بجلی پکې نه وي. بجلی څه ټایم معلوم نه دی، بس څه ټایم خواښه شي بیا یې.
د نن ورځې په ځانګړي ونیس پروګرام اقتصادي نړۍ کې مهمه موضوع هم د حکومت دغه اقدام دی چې ورته یو کارپو په دې نظر ګوري.
بجلی په کار به دفترونه چلولو لپاره، بزنس چلولو لپاره، بزنس هم بند کړو او دفتر هم بند کړو، نو دا خو څه اقدام نه شي.
بلخوا د سوهلي وزیرستان کډوال له حکومت شکایت کوي چې حکومت ورته د شناختکار د ترلاسه کولو لپاره د سهولت کارت شرط شي دي چې دوی له یو شمېر سره مخامخ کړي دي.
فیسیلیټیشن کارت په وجه باندې چې کوم قومي شناختکار شه مسله جوړه شوې ده، دغه په وجه باندې ډیر زره قابل مسجد در په در دي.
پر روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسه ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. په داسې حال کې چې حکومت د بجلی پر لوډ شیډینګ د کابو مندلو لپاره په هفته کې د دوو چټیانو منځوري ورکړې ده او د بازارونو د وختي بندولو په اړه ګامونه پورته کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله په دې اړه د عبدالحی کاکړ جنو پښتنو ته ځوابونه ویل دي. په لومړی سر کې احمد الله د حکومت لخوا د دغه ګام په اړه معلومات ورکوي.
تیره ورځ د داخله وزارت لخوا د اعلامیه جاری کړل شو او په دې اعلامیه کې یو مختصر دغه تحریر چې په هغه کې دا ویل شوی وو چې د وفاق د لاندې کومې ادارې دي، کومې سرکاري ادارې چې دي، هغه به په هفته کې داغه دوه ورځې چټیانی او دا چټیانی چې کومې دا به د سبانه یعنی 15 اکتوبر نه به دا عملی شولې. نو هر هفته او د اتوار ورځ چې کومې هغه به نور سرکاري ادارو کې به دا چټیانی. دین علاوه د بانکونو په حواله دا خبر وکړل شو چې ځینې مخصوص بانکونه چې کومې کمرشل بنیادونو باندې چې هغه به د اولس د پاره خلاصي ولې بیا 13 سپیډ بانک سره چې کومه خبره اترې شولې نو په هغه کې دا ویل شوې دي چې بانکونه د خپل کار د پاره په خالي پورز باندې خپل بانک خلاصي نو هغه د هغه خوخه ده ولې دوه چټیانه چې دي هغه د هغه د پاره مشه دي. نه علاوه دفتری چې کوم د کار چې کوم وخت دی هغه د سحر 8 بجو نه واخل تر د مازیګر 4 بجو پورې کو او په دې کې بعد نیم ساعت چې کومي هغه به هر ورځ د لکه د مونز او د غرمې د ډوډۍ وقفي دغه شان د جمعې پورز به یو نیم ساعتي چې هغه به 12 بجو نه واخل تر د 2 بجو پورې چې دې کې به د جمعې مونز او د سره سره د روټۍ وقفه به.
احمد الله، د چکم دغه سوداګر دي یا کاروباریان دي یا له کاروبار سره تړلي دي هغه خبره لمخه په دې فیصله راغلي دي، اوس په دې کې څه نوې پرمختګ سوي دي چې دوی اوس څه غوښتنې دي، څه خبرې کړې دي یا حکومت یې ته کانې کړې دي کنه؟
او هغه خو بالکل لکه خپل مطالبه چې کوم دي هغه وسه موماغه مطالبه کوي او د حکومت نه پر زور احتجاج تاجر برادری چې خصوصا هغه دا شروع کړی چې یو خطا سمون ته بافته کې دوه چټیان کړی بل راتوي چې ماخام اذانونو سره بسم تاسو به مارکیټونه بندوي دغه شان شادي حال کوم چې کوم دي کې ودونه کیږي هغه به شپې لس بجې بندول بازارونه نظر بندیدل هغه وي د ملک د مخ کې دومره معیشت خراب دي چې تاسو دا کارم پکې چې اته وښ پک و اته بجې را بازارونه بنديږي نو موږ به اخر څه کوو مخ کې زمون کاروبارونه خراب دي خلک نا وخت را پاتېږي نا وخت بازارونه کولاویږي نو دا سمنګ بالکل دا فیصله د حکومت نه منیو دا تاجر برادری خصوصا دا خبره کوي چې د تیر نه تیر کال هم حکومت دغه شان اته بجې د بازارونو بندول ویلي ولې موږ به نه بندول پولیس براله موږ به زر در سامان دننه کو واپس براله موږ خپل سامانونه بهر راوي سر هغه ویل چې حکومت دا سې کوي موږ به واپس ما قزله طریقه خپل استعمالو موږ به بازار نه بندو موږ به ماغه د شپې په 1150 بجو نه مخکې بازار نه بندول شو او نو موږ لدا اجازه لکه خپل دغه راکې ځکه چې موږ زر بازار بندو موږ به خروس شي
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله او چې د پاکستان د حکومت لخوا د توانای پر بحران د کابو مندلو لپاره د دوکانونو وختي بندولو او په هفته کې د دوو چټیانو د کولو د منځوري په اړه د عبدالحکا کړ پرسین جواب ولی ګران اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو په داسې حال کې چې حکومت د بجلی پر لوډ شیډینګ د کابو مندلو لپاره په هفته کې د دوو چټیانو او د بازارونو د وختي بندولو په اړه ګامونه اخیستي دي خو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې اوس هم د دوی په سیمه کې شل ګنټې لوډ شیډینګ وي دوی ګواښ کوي چې چیرې دا ستونزه حل نسوه نو په احتجاج بلاس پوری کړي په دې اړه نور حال لابنو څخه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي
د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان خلک وایي چې ورته روزانه په سلور وشتو ساتونو کې یوازې تر درې ساتونو پورې بجلی راځي چې په هغه کې هم په وقفو سره لوډ شیډینګ کولی شي د لړکی وزیرستان اکشن کمیټې په یو غونډه کې پولیټیکل انتظامی او ابډا چارواکو ته دوه ورځې مهلت ورکړي چې که دغه لوډ شیډینګ ختم نه کړی شي نو دوی به سړکونو ته راوځي او د پولیټیکل انتظامی او ابډا پر ضد په احتجاجونو به لاس پورې کړي د وزیرستان اکشن کمیټې سیکرټر شیرزاد علی مشال ریډیو ته وی چې د بجلی د پټپټونو مخه دی ونیول شي کني دوی به مجبورن په سختو احتجاجونو لاس پورې کړي
پټول پاکستان شلو شټینګ ختم شوی دا او د میر وزیرستان شلو شټینګ هغه سي 23-24 غنټې لو شټینګ چې په جماعت شي به ختم شوی به زور شي به هسپتال شي به مورونه ته ډیر زیات تکلیف تا او میر د انتظامی ته دا ویي چې زر نه زر دغه به ویری بجلی لو شټینګ ختم کو چې پټول پاکستان شي ختم شو میر د پاکستان یو ایس ای او په دوه ورځې شي نه دا میر بجلی تکلیف ختم وو کچره دا تکلیف ختم نشو میږي بیا بزورتا او روډیتا روزی په احتجاج مې مجبور کو
دا اکشن کمیټه یو بلغړې سرفراز وای چې وبډا د بیلونو نور کول یا د برخنا کمې بهانه جوړوي خو د وزیرستان خلکو نه پولیټیکل ایجنټ دا وبډا د پاره د بجلی بیل په بلابلو لارو وسولوي
چې میر شاه پاسپورت جوړوي یا بلی نه دی په شاشنه خاطی جوړوي یا بیل دا چې سیم رای سوب کی توپ د وزیرستان د کروڑا وری پي آمدن سیدا امیر نه بیلی هر شي څه دی لیزي کا دونا دوا مش پرمټ په ور کوي بیلر نو مس لیزي کا وریزا دو کا چنه دالینا دی کا سات دی دی حالانکه چې مش تا غوبه مش ارسیا یې کې کزارې په 2000 په په مو مشار نه او پدی بیا دای دا تا بو نا نکو چې مش تا بیل وزیرستان نه رو کوي مش نا ټریپل بیل واسو لیزي دا دې دی چې دا 15-20-30 لاکھ روپے چې دا کنا دا مش نا واسو لیزي دا چیرې دا پولیټیکل انتظامیه نه دا دې شي پښتنه وکړي چې بیل چیرې سی به چې دای په خپل غلبی بیا میز ویله مجبور اوی دیسی تا خو دې نه ورسته میز به ورزه چې دا کنه وارننګ پولیټیکل انتظامیه تا ور کوي او باب دې تا ور کوي کچیر تا دې بجلی ټیک نکړه دی وزیرستان بیا دې میز نه کیلان کو
کلامو چې بده اړه د میرانشاه بجلی گریډ سټیشن انچارج شریف حسن نو پختل نو دوی وې چې اعلی چارواکو نه ورته هدایت جاری شوې دي چې په سلور وشتو ساتونو کې تر درې ساتونو پورې بجلی ورکول شي لہذا د میرلی د پارا روزانه 50000 یونټ او د میرانشاه ټولو سیمو د پاره روزانه تر 2 لک پورې یونټ بجلی ورکول شي چې ضرورت په دې وخت کې د 6 لک یونټ نه هم زیات دی
کمیشن بار د کمپنی طرفنا یو ترګټ ریشه د یونټ مخکې می دې کنسپشن د ټول گریډ تقریبا 6 لک ورته یونټ هغه دی رسلا دا 1,58,000 دا چې په 1,58,000 نه تاسو بوندي بیلی چې نه ورکوي دا می رو چې اگزیکټیو کنا د ټول کمپنی چې کیم مشر دا کنا وې دا خبر او کړه چې بای دنا چې کیم چې ورکوي کنا اوبه دې خبر خپل سمواري دا دي او ايجنسي مساله ټوله می سره کمپني خطر شو دو ادي وجنه دا خي شو دا تقریبا 130 ارب دا دي می دي پیسو کارتاو می بونې دي پله بکدا لیټر غلي دي ایڈمنسټریشن دا لیټر ملاو دي چي سب دا بجلی نو هنګ برابر 4 ګنټه 4.5 ګنټه بجلی ملاوي دي اها وقتن په وقتن
دا برخنا محکمه چارواکي وای چې دا ټولو قبایلی سیمو د پاره دوی ته هدایت شوی چې دا برخنا ترسیل دي کم کړي ځکه چې دوی سره په موجوده حال کې د بجلی یا برخنا پیداوار ډیر کم شوه دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
ګران اوریدونکو اوس د کورمی او اورګزو ایجنسی پر لور ځو چیرې چې ولس لور تستونځي یعنی لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي او وای چې د ژوند ټول کارونه اغیزمن شوی دي. په دې اړه لسیمې څخه د مشال ریډیو خبریال طارق اورګزی نور حال راکوي.
د حکومت د اعلان باوجود په کورما او رغزو ایجنسیانو کې لوډ شیډنګ هماغه سي جاری دی. خلک وایي چې د بجلی د بوتلو د پاره څه وخت نه دی مقرر شوی او اکثره بجلی غایب وي. د کوزي کورم ایجنسی نه یو کس په دې حقلا مشال رډیو ته وویل.
ما نوم محمد انیس دی، زه د ساده اوسیدونکی یم. بجلی هلته ډیره زیاته خرابه دی، هلته کله کله داسې هم کیږي چې په ټوله ورځ هم بجلی پکې نه وي. بجلی څه ټایم معلوم نه دی، بس څه ټایم خواښه شي بیا یي.
خلک وایي چې شپه ورځ کې صرف دوه ګنټې بجلی وي کوم چې د خلکو ضرورت نه پوره کوي. خلک دا هم وایي چې د زیات لوډ شیډنګ له کبله په سیمه کې د اوبو کمواله راغلی دی. د سیمې نه یو کس په دې حقلا مشال رډیو ته داسې وویل.
زه محمد نذیر د شش اوسیدونکی یم. ماشومان دا ګلونه ویر کړي، کوڅو په کوڅو څاروي اوبه نه وي. د چا ګاډی هغه په ګاډو کې د پرکیم چینې نه اوبه راوړي او زه په خپله ګاډی شوټ کوزه لوی توی دی، توی ته پیک اپ کوڅو د توی هغه ګنده اوبه دی هغه کور ته راوړو.
ایجنسی نے ملک حاجی محمود بنگش مشال رڈیو تا اویل چې خلکو سره د بجلی بوتلو په لړ کې نا انصافی ختم کړی شي. د لوډ شیډنګ په حق لامو چې کله د قبایلی سیمې د بجلی محکمې ویان محمد انور سره تماس ونیولو نو مشال رډیو ته وویل چې زیات لوډ شیډنګ وجه په ټول ملک د بجلی کمواله دی. خلکو غوښتنه کړې ده چې حکومت د کورما او اورګزو ایجنسیانو کې د بجلی لوډ شیډنګ ختمولو لپاره سمدستي توګه اقدامات وکړي، ګنی عوام به یو ځل بیا سړکونو ته راوځي. طارق اورګزی، مشال رادیو، کورما ایجنسی.
دا مشال رادیو ده.
ګران اوریدونکو، زموږ شغله مشال رادیو څخوري اوس زو د سوهلي وزیرستان د کډوال پر لور. د سوهلي وزیرستان هغه کډوال چې د پوځي عملیاتو له کبله اوس هم بې کوره دي، شکایت کوي چې حکومت ورته د شناختی کارت د ترلاسه کولو لپاره د سهولت کارت د ترلاسه کولو شرط ایښی دی. د دوی په وینا هم دغو شرطونو دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
حکومت د مسعود کډوالو وزیرستان ته واپس تلل د مخصوص فیسیلیټیشن یا سہولتی کارډ د اصول سره مشروط کړی دی. دا کارډ جوړول او په دا غرض په فرستونو کې د نمونو درج کولو سلسله تر سمو دې پورې روانه وه او بیا ناڅاپه بند کړای شو. هغه په زرګونه قبایلون چې کوم د فیسیلیټیشن کارډ د اصول د پاره نمونه درج کړل خو کارډ ورته ونه رسېده، اوس په دا وجه یو شمېر قبایلون د قومي شناختي کارڈ دی جوڑاولو دے حق نہ محروم شوی دی پدا کا بیلیون سے 15,000 مسعود طالب علمون ہاں شامل دی دا طالب علمون دے قومی مشکلات سارا مخمخ سرنگ کر دلی او پا سرنگ گوتنی وکی کوی
امون نوم محمد سجاد مسعود دا گورنمنٹ کالج سام سٹوڈنٹ یا فیسلٹی سے کارڈ پا وجہ بنے چکیما قومی شناختی کارڈ سے مسئلہ جوڑا شوی دو دغه پا وجہ بنے دیر زرا قبائل مسید در پا در دی پدا شے 15,000 سٹوڈنٹ ہاں شامل دی اور پا آغا شے یو زہایا زب پشتنخوا پا طول پا تلیمی ادارے وگر زدہ خود داخلہ رو تملاو نشد حکومت امیش پا دا خبر آغوارو کو کانوی میشو بیا پا مظاہرے بنے مجبور شی پا دا چے پا تلیمی مستقبل پا داولا گدلائی دے اور میش دخپل مستقبل دا پورا ہر ستا ملا تڑا لیے دو
زمون نوم لمزب دے زاں دے سرائے یونیورسٹی پشاور دے جی ڈی پی ای اسٹوڈینٹ یا مو فیسیلیٹیشن کارڈ نہ دے خاصا ہو رجسٹریشن میں کڑائی دے پر دا واجب نہ متاویس کمیشن اتھ کارڈ نہ ملاوی جی دے دغ فیسیلیٹیشن کارڈ دے نادرا او دے پولیٹیکل انتظام ہے پمان سے دے وتے کروڑ ٹے کام ایدا شے ہو پدا شے 2 کروڑ ری پے پولیٹیکل انتظام ہے نادرا تاویر کڑا لین او سپیش کروڑا پمان سے ور کی دی وس نادرا دا مشکلات جڑ کڑی دی چرچا فیسیلیٹیشن کارڈ نوی آغا تا کمیشن اختی کارڈ نہ ور کاوی پر دا واجب متاثر شوی دی نہ فیسیلیٹیشن کارڈ رتا ملاوی جی اور نہ قومی شناختی کارڈ
دمونم شفید اللہ دا دے فورتھ ایئر اسٹوڈینٹ یم مسئلہ دادم چکلا مسید کڈول وزیرستان تا واپس لل دے آر یو قبائل دے پر فیسیلیٹیشن کارڈ لازمی وا ہا داتا رجسٹریشن کڑائی وا خود دا کارڈ تر ویسا پر ملاو نہ دای دا وجہ من متا کمیشن اخت کارڈ نہ ملاوی وی ایر جیسے موارمی کمیشن تا اپلائی وکڑلا خو کمیشن ز جک ریجیکٹ لو چے د مو سرا کمیشن اخت کارڈ نہ وا دا یو د مو مسئلہ نہ دو بلکہ پزرینا مسید طالب علم مسئلہ دو
د مسعود قبائلانو او طالب علمانو دے فیسیلیٹ سیشن او کمیشن اختی کارڈونو دا غام اسلام ہے چھ دے پشتنخوا پہ شاور نادرا اپریشنل منیجر نعیم خان پہ مقشق شیشوا آگوی وویل
تاما دا مکیس سیگلی چھ مند دا خو دا سی پکارنا دا خو آگا یو بل پروجیکٹ ہو دا خو اس نرمال ان ایسی تا اپلائی کرے دا دا سی پکارنا دا دا مونگا کیس لیگلی دے انشاءاللہ دا بزر ریزال شی دا دیتا با کارڈونو ملو شی دی کے ایشو نشتا الیکشن ڈیلے شو خو بشی انشاءاللہ دا بس دی کے سٹوڈنٹس تی کنا خیال بس آتو بس تی کے اس مسئلہ بگی نشتا دے
دا قبائلیون او طالب علمون غشتنا کوی چھ دا غام اسلا دے پا زر نظر حل کرائی شی زکا چھ پا دا وجہ دوی دے قومی حقوقو او بنیادی ضرورتونو نام رومی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا خیبر پښتونخوا د آفتونو د نظم ادارې د موسمیات محکمې ته په صبح کې د ریډارونو لګولو وړاندیز کړی دی د دوی په وینا په اسلام آباد کې چې لا د وړاندې لګول سوي ریډارونه د مرګلې د دنګو غرونو لوجې د خیبر پښتونخوا د موسم سمه اندازه نس لګولای په دې اړه له پېښوره د شال رادیو خبریال غلام غوث نور حال راکوي
په پاکستان کې شي د موسم د پېښنګوي کوم ریډارونه دي هغه ریډارونه د مرګلې د غرونو نه د خاصیمو ته لاسرسي نه لري او په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د دې لوجې د بارانونو او سیلابونو سمه اندازه نه کیږي په دې ځړ کې د پتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل
دا وخت د پاکستان محکمه موسمیات سره راډار چې د لاهور او د غشند اسلام آباد مختلفو ځایونو کې موجود دي خو چونکې د اسلام آباد والا راڈار پدا سیزی بانے موجود دے چھے آغا دا مارگلے دا غرونو نا دے خوا ریڈنگز یا آداد و شمار چھے دینو آغا نشی آغستے او ام دا غوا جدا چھے دلتا کم بارانو نا کی گی او کم دا باران یا دا سیلاب او طوفان شدتی نو دا آغے صرف اندازہ لگے دلے شی او دا آغے بارا کے دسی صحیح معلومات منگسرا موجود نوی آغا صرف اندازہ وی
د دې ستونزې د حل لپاره د آفتونو د نظم صوبایي ادارې د پاکستان د موسمیاتو د محکمې سره په چیراټ او ملاکنډ کې د ریډارونو د لګولو خبرې اترې پیل کړې دي په دې لړ کې د پی ډی ایم ای ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل
د محکمه موسمیات سپورټ ورکول لپاره پی ډی ایم ای دا افرا وی ته کړی دی هغه لپاره ورته موږ وسایل راغونډ کړی دي د راډار تر ډاپلرز راډار وي او دا د باران چې کم راتلونکي باران وي یا د وریځو کې چې څومره اوبه وي دا غنه د چراټ نه موږ تر ټولو صوبا خیبر پښتونخوا تقریبا کور کیږي خو بیا چون کې د ملکن غرونه پکې راځي دې طرف ته نو یو راډار زمونږ د موسمیات وال سره خبره اترې شوې چې د ملکن په سر باندې ولګو دا غ راډار به بیا دا فائدې وي چې د سوات او دغه طرفونه سیمې ته تر چتراله پورې دا غزي پورې به مونږ ته د وریځو د باران شدت او دغه شان د هغې په نتیجه کې چې څومره اوبه برآورېږي د هغې د شدت اندازه لګولې کېدای شي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې عدنان خان زیاته کړه چې د آفتونو د نظم صوبایي ادارې په خیبر پښتونخوا کې د داسې یو مرکز د جوړولو په کار هم لاس پورې کړی دی چې د آفتونو په وخت د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو برخو سره د رابطې لپاره یو خلایي نظام جوړ کړي.
کال 2010 کم سیلاب چې راغلی د هغې نه مونږ ته دا اندازه لګېدلې وه چې زمونږ په مختلفو اضلاع کې د رابطې فقدان چې و نو دا ډېر زیات مخې ته راغلی و. دا سینټر چې دی د صوبایي سطح والے دا به هر وخت د سیټلایټ په ذریعه باندې د خلایي سیارو په ذریعه باندې دا ضلعو سره هر وخت په رابطه کې وي. د دې باقاعده منظوري ورکړی شوې ده او د هغې لپاره چې کوم فنډس پکار دي کوم وسایل د دې د قایمولو لپاره پکار دي نو هغه ورته هم مونږ ارینج کړي دي. په دې کې زموږ سره مختلف ملګري ملتونه او دغه شانې ادارې چې هغوی په دې داسې کارونو کې د حکومتونو مرسته کوي هغوی را سره پکې هم مرسته شامل وي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د خونړي سیلابونو پر مهال د موسم د پیشنګویۍ او د آفتونو د نظم د سم انتظام د نشوالي له وجې په لکونو خلک سیلاب اغیزمن کړي وو او تر 2000 پورې کسان وژل شوي هم وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113 15015 او 15040 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدل شي.
ګران اوریدونکو زموږ غله مشال ریډیو خبروي. د کرکیچ نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورت کې لیکلي دي چې د پاکستان په جیلونو کې لبندیانو سره کېدونکي چلن د اصلاح پر ځای د لا جرمونو سبب جوړیږي. په دې جیلونو کې تر گنجائش زیات بندیان اچول کیږي د کوم له کبله چې هغوی له سختو ستونزو سره مخامخ وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه د جیل او د بشري حقوقو له چارواکو سره خبرې کړې دي او ساس لپاره دا راپور چمتو کړی دی چې اورېدو ته تاسو را بولم.
د کرکیچ نړیواله اداره په خپل رپورت کې لیکي چې یو پلو د پاکستان په جیلونو کې دا وخت 3000 کسان د جیل تر گنجائش زیات اچول شوی دی او له 8000 بندیانو څخه 50000 داسې دي چې تر اوسه یا خو مقدمه روان دي او یا هم لسره د مقدمه د پیل کېدو په انتظار دي. د رپورت لمخې بلې خوا ته بیا له دې بندیانو سره د جیل د خراب حالت ترڅنګ داسې چلن کیږي چې د اصلاح پر ځای دا کسان له خوشې کېدو وروسته لا ډیرو جرمونو ته مخه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل چې بندیانو ته خپل حقوق نه دي معلوم او د جیل چارواکي پر هغوی سترګې پټوي.
زیادہ تر قیدیوں کو اپنے حقوق کے بارے میں بھی نہیں پتا تو جو
زیادہ تر بندیاں تا خپل حقوں نه دی معلوم او چې کوم د جیل چارواکی دی هغوی چې غواړي نو هم هغه چلن ورسره کوي. هلتا تر گنجائش د زیات شمیر او د جیل د افسرانو د چلن لکه بلا په خاصه توګه په سن صوبه کې سو زله بندیانو پر جیلونو قبضه کړی ده.
کئی بار قیدیوں نے جیل پر قبضہ کر لیا ہے.
خو د خیبر پښتونخوا د جیل خانو وزیر میاګل کاکا خیل بیا وایي چې داسې بیخلش کسان دي چې له خوشی کېدو وروسته بیرته په جرمونو لاس پورې کوي.
زمو کوم دا کوشش ته چې څومره پرې مو اسلام ورکوي شو هو ته بقاعده د درس قران او ملي ویل هلته کې او تبلیغ ورته کېږي 15 وخت لمونځ ورته کېږي د اسرا اسلامي او سره ور سره چې دا کوم نور نشو نماز یا ټول کېږي کنه خو میجاریټي کې فرض کوي څلو کې د وکسان بیا جرایم تلاش شي دا ضروري نه چې جیل کې دغه اسا خراب شو کنه.
له زورا یوسف څخه چې میکله د پاکستان د جیلونو د نظام په اړه وپوښتل نو هغه وویل چې په پراخه کچه اصلاحات ته اړتیا ده.
جیل سسٹم ہے خاص کر چھوٹے علاقوں میں چھوٹے شہروں میں وہ تو بہت ہی
چیدے جیل نظام دے پا خاص توگا پا وڑو کو سیمو او خارونو کے ہم پا پراخا کچا دا بندیانو حقوق تر پا خولاندی کی گی پا لوی خارونو کے دادلی خلق ہم دیتا لگا زیادہ پاملا رنکوی او نور غیر حکومتی ادارے ہمشتا چے دے لپارا کار کبی. حال تا بیا ہم لکسا دا بندیانو حالت خدے خو پا وڑو کو خارونو کے دے چارن نکی گی که دا نظام دا بدلولو خبر شي نو هغه په ډیرو برخو کې بدلول پکار دي. بندیانو ته د خپل حقوقو اړتیا ده هغه ته دي ورکړل شي.
قیدیوں کو بالکل ان کے حقوق کی ضرورت ہے ان کو دیا جائے.
د کرکیچ د نړیوالې ادارې دا خبره مې د شاغلی میاګل کاکا خیل مخې تکشه شو چې د نور مشکلاتو ترڅنګ په جیلونو کې تر خپل گنجائش د زیات شمیر بندیانو اچولو هم یو لوی ستونزه رامنځته کړې ده. هغه په جواب کې راته وویل
دا خبره تاسو سره زمونه ما جرائم زیات شوی دی ګوره د دشګردۍ لري مره غلې نور مو وجواستره چې موږ سره کې پیښې دی وا شکر رب اللہ موس پشاور جیل تا 2,38 کروڑ روپئے مزدوری کری دی پسور دے کے بعد اگے ٹینڈر کی گیندا وی جیل روانے کی مردان تا مسٹر جیل لغور کر لو او ہر جیل کی ڈی خان کے او سنٹر جیلز کی منڈا وی بلکوں جوڑو لگے نو اگے پر تقریبا 5,40 کروڑ روپئے مو مزدوری کری دی نو دے سر جی نئی بلکوں جوڑ سی نو دا جیلو کی سمرا کی پی سی ٹی دے تا دان دا مو زیات مطلب زین اور تے جوڑو جگہ اتم کنجسٹڈ ایریا غدی اگا کنٹرول سی
د کړکیچ نړیوالې ادارې په خپل ریپورت کې د پاکستان پر حکومت او پوځي چارواکو ژغ کړی دی چې د بشري حقوقو ملکی او نړیوالې ادارو ته دی په بلوچستان، خیبر پښتونخوا او فاټا کې لبنديانو سره د لیدنې کتنې بشپړه اجازه ورکړي او د هغوی د ستونزو د هواري لپاره دی ګامونه واخلي.
بوریوال کاکړو چې د پاکستان په جیلونو کې لبنديانو سره د کېدونکو چلن او د کړکیچ د نړیوالې ادارې د ریپورت په حق له تاسو تخپل راپور اوروي. ګران اوریدونکو دا وخت په پېښور کې د غرمې 1:30 بجې سوې ده. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
امریکا وایي چې په واشنگتن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژنې د ایراني پلان د شخړې په لړ کې دوی ایران سره نیخ پنې غرابته کړي. په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې یو مهم مشر جان باز زدران د امریکایي بی پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د پکتیا صوبې پټن پټان ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو او ګډو ځواکونو په نښته کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې د سرخار بغداد په مشرقي برخه کې چرته چې د شیعهګانو آبادي ده پرون د 2014 له امله 15 کسان وژل شوي او 50 نور زخمیان شوي دي. اسکو کی روسی پوزی چارواکی وای چې سخت کال د دوی نه پوزیان د جنگ د میدان نه بهر وجلی شوی دي او 119 پوزیان خودکشی کړی دا. د قزاقستان ولسمشر نورستان نظربایوف یو داسې قانون لاسلیک کړی دی چې لمخه به په مذهبي ډلو واک نور هم پیاوړی شي چې د اسلامي تندروی مخه ونیولی شي. په شام کې د حکومت ضد مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه خطو کې د نه پوزیانو په شمول 119 کسان وجلی شوی دي.
مجید بابر اوچ تاسو ته د مهم خبرونو سرټکی واورول. ګران اوریدونکو سوار سیدلی د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل دوه ورسپانه ته کتنه کړي. دا چې دوه ورسپانه په خپلو اداریو کې څلکلي راځي چې ورته غوښو.
نن د انګریزي ژبو ورسپانو دی نیوز او ډان خپلو اداریو کې د پاکستان او هند په تجارتي اړیکو او د پاکستان لخوا هند ته د غوره ملک درجه ورکولو په پریکړه لیک کړی دی. دې کې د دی نیوز ورسپانې اداري وایي چې د سره با ک یو طرف ته د دوانو ملکونو ترمنځ تجارت شروع شي چې ګټه به ارومرو ولسترسي، نو بل طرف ته د تعلقاتو خکولو لړکه هم دا ډیر ګټور کردار تر سره کړي او ډیر معاملې به ورسره هواري شي. اداري زیاتوي چې هند پاکستان ته د خپل خوا د باور هم ورکړي دی چې دوی به اروپایي منډو ته د پاکستانی مصنوعاتو لپاره زی جوړولو کې مرسته کوي. دغه شان د انګریزي ژبې بل ورسپانه ډان لیکي چې هند 15 کاله وړاندې پاکستان ته د غوره ملک درجه ورکړې ده او اوس پاکستان هم د دې اصولي فیصله وکړه او د دینا 16 وړاندې د پاکستانی تجارت وزیر مخدوم امین فهیم هم د هند په دوره کې داسې اشاره ورکړې وي. اداري وایي چې هر څوک دا پریکړه ډیره ګټوره ښکاري ولی بیا هم د بازي کاروباري خلکو لخوا بدې شک سرګندېږي او وایي چې د سره به ملکی مفاداتو او سنتونو ته زیان ورسي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکلي چې امریکایي خارجه وزیر هیلری کلینټن ویلي دي چې امریکا افغانستان کې د امن لپاره د حقانی نتورک په شمول ټولو ډلو سره خبرو اترو ته تیار ده. ولې ورپسې دا هم وایي چې امریکا د حقانی نتورک ته ختمون د دوی د غړو د گرفتاره او بی اثر جوړولو لپاره به عملیات هم جاری ساتي. اداریه لیکي چې د امریکای لخوا چې کم بیانونه را روان دي په هغه کې تضاد ښکاري ځکه چې یو خوا دوی په پاکستان زور ډوړي چې د حقانی نتورک خلاف ته کاروایی وشي، نو بل خوا وسره په خپل کله د مذاکراتو او کله د دوی خلاف د زور د استعمال خبره کوي. د دې سره سره مشرق ورسپانې خپل اداریا د زنانو په ستونزو لیکلې ده او وایي چې هسې خو سیاسي لیډران د زنانو د حقونو او امتیازي سلوک ختمولو ډېرې چغې او نارې وهي، خو افسوس چې په دې هیچا عملي ګامونه پورته نه کړه. اداري لیکي چې یو زنانه کله کالج، اسپتال یا دفتر ته ځي او ساره مال د سورلو په ګاډي کې د کم عذاب نه تیریږي، د هغې نه صرف دغه زنانه خبر دي چې یو طرف ته په ګاډو کې د زنانو د پاره هسې هم ډېر لږ ځای محسوس وي او بل طرف ته چې نارینه هم د دوی سره ادرے گی نو سفر ورتا نور هم گران شی. بلدا چې زنانا د خپل حق خبره کوي نو ډرایور او کلینډر ورسره بدتمیزی کوي. اداریا اخره کې لیکي چې باید د ترانسپورت وزیر یو ورځ په خپل په دې گاډو کې سفر وکړو نو دوی ته به هر څه ښکار شي. د دې هر څه لپاره ضروری ده چې د ترانسپورت نظام ښه کړی شي او د هغې گاډو فټنس سرټیفیکیټ هم منسوخ کړی شي کم چې په سړکونو د تلو نه دي او آلودګي هم جوړوي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیلو چې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان او د حقانی شبکې د اړیکو په اړه یو مقاله لیکلې. بلخوا بیا د برتانیې ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو لخوا د طالب مشرانو د وژنې او نیولو د کمپاین په اړه لیکنه کړې. د مشال رادیو همکار داود خټک دغه دواړه مقالې لوستي او تاسو ته مهم ټکي در اوروي.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانه د پاکستان د استخباراتي چارواکو د خلی لیکي چې د پنځم به پورس په شمال غربي پاکستان کې د امریکا د توغندیو په حمله کې د حقانی اورپکې شبکې یو لوړ پوړی غړی وژل شوی دی. واشنگتن داوا کوي چې حقانی شبکه په افغانستان کې تر ټولو لوی ګواښ دی او د پاکستان امنیتی ځواکونه یې ملاتړ کوي. د پنځشنبه د ورځې برید په داسې محل شوی دی چې ګینټي وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي مارک ګراسمن د پاکستانی وزیر اعظم او د پوز له مشر سره د خبرو لپاره هلته ورسید. زیاتره آزاد کارپوهان وایي چې پاکستان یا خو تر سرحد حقانی اورپکه ډله زغمی او یا هم لاتړ کوي ځکه چې دا هیواد د امریکا تر تګ ورستو په افغانستان کې ګډوډي ویني او غواړي دا اورپکه ډله د هند تاثیر په وړاندې د ملګري په توګه وکاروي. د ورسپانې په وینا په سیمه کې هند د پاکستان دښمن دی. تر 2008 کال وروسته امریکا په مسلسل ډول په سرحدي سیمو کې د اورپکو پر ضد بے پیلټ الوتکو بریدونه کړي دي. دا سیمې د پاکستانی اورپکو افغانی ډلو لکه حقانی او د القاعده د غړو چې لګر دي نړۍ په ځانګړي ډول له منځني ختیځ راغلي مرکز دي. بلخوا د بریتانیا ګارډین ورسپانې د اغه راپور په اړه مقاله خبره کړي چې د افغانستان د کارپوهانو د شبکې یا افغانستان انالیسټ نتورک لخوا د ایساف د خبرپاڼو په اړه د تیرې نهې په ورځ خبر کړي شوی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې دغه خبرپاڼو مقصد د ایساف لخوا د وسلوالو د وژنې یا نیونې د کمپاین اهمیت په ګوته کول دي. ګارډین ورسپانه د دغه راپور په حواله لیکي چې کېدې شي د طالبانو ضد دغه کمپاین د کامیابی په اړه راپورونه تشې خبري وي چې مقصد یې دا کمپاین ګټور سرګندول وي. راپور کې راغلی چې کسه هم د دغه کمپاین مقصد د طالبانو مشران په نخه کول وو خو د طالبانو د یو وژل شوی مشر ترڅنګ اته نور کسان هم وژل شوی دي. راپور وایي چې امریکایي رسنیو ته ورکړی شوی معلوماتو کې د وژل شوی طالب مشرانو شمیره بعضی وخت تر اغه زیاته سرګندېږي چې د ایساب په خبرپاڼو کې ورکل شوی وي. دغه راپور دا هم وایي چې کسه هم ایساب ځواکونو تر خپل وسه د ولسی وګړو مرګ ژوبله کم نه کم ساتلو هڅه کړې ده خو په یوه شپه کې له 12 تر 40 پورې د چاپو وهلو او دغه سي د زرګونو کسانو د نیولو چې یو شمېر عام خلک وي هغه خبرې دي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو هدف اغیزمن کوي.
داود خټاکو چې د پاکستان او افغانستان په اړه په واشنگتن پوسټ او ګارډین ورسپانو کې د خبرسو او مقالو مهم ټکي اورول.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
ګران اوریدونکو زو د افغانستان پر لور. د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د ناتو یو لوړپړی چارواکي د افغان ځواکونو د تربیت راتلونکي ته خوشبيني شولې. خدای هم منلې دي چې په خوا د دې پروګرام د کامیابی په اړه شکمنو. جنرال ویلیام کالډویل د افغان ځواکونو په کمیت کې د زیاتوالي خبره هم کړې. نو موري ویلی وسلو هغه سیمو څخه هم ځوانان په پوز کې شاملېږي چې پکې د طالبانو اثر او نفوذ زیات دی. په دې اړه د جرمني د خبري اژانس د راپور مهم ټکی احمد تکل درته اوروي.
د افغان ځواکونو د روزنې د پروګرام مسؤل امریکایي جنرال ویلیام کالډویل وای دا خبره مني چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې به ځینې ستونزې وي خو زیاته کړه چې دای پراتلونکو کې د دې پروګرام بریا ته هیله مند دی. جنرال کالډویل چې د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې د پروګرام د دوهمې کلیزې په درشل کې له برکسل څخه کتنه کوله، زیاته کړه چې نړیوال ځواکونه به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې وي او د روزنې دا پروګرام په افغانستان کې د داسې حکومت او امنیتی ځواک لپاره ضرور دی چې د خلکو ساتنه وکړای شي. ټاکل شوی و چې د افغان امنیتی ځواکونو شمیر د روانې میاشتې په پای کې 3,500 سرتیرو ته ورسیږي، خو جنرال کالډویل وویل چې دا شمیره د چهارشنبه په شپه له ټاکلې مودې مخکې بشپړه شوه. د نوموړي په وینا هغه هدف چې اوس د یو بل راتلونکي کال لپاره یعنی د 2012 کال تر اکتوبر میاشتې پورې ټاکل شوی 3,250 سرتیرو ته د افغان ځواکونو د شمیرې رسول دي. جنرال کالډویل د افغان ځواکونو په لیکو کې د استخدام شویو کسانو شمیره په زړه پورې او د پام وړ بلله. ویل چې په 13 سپتمبر میاشت کې حتی له هغو سیمو څخه هم ځوانان په امنیتي ځواکونو کې نیول شوي دي چې د طالبانو نفوذ پکې زیات دی. د ده په وینا د دې ځوانانو شمیر د لومړي ځل لپاره د ټولو استخدام شویو کسانو په 300 ته رسېدلی. خو د افغان ځواکونو د روزنې د پروګرام مشر دا یادونه هم وکړه چې د اردو هوایي ځواکونو او پولیسو په شمیر کې له چټک زیاتوالي سره سره د خلکو د خدمت په برخه کې د استخدام شویو سرتیرو او افسرانو د اخلاقي معیارونو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي. د جنرال کالډویل اشاره ظاهرا د افغان ځواکونو په لیکو کې د فساد ادعا وتوه او دا په داسې حال کې ده چې د افغان ځواکونو تنخواوې لا هم له بهرنیو مرستو ورکول کیږي. نوموړي وویل تمه ده چې د افغانستان حکومت به د افغان ځواکونو د تنخواوو یوه برخه پرې کړي څو نور نو د نړیوالې ټولنې په مرستو متکي ونه اوسي. پر دې سربېره افغان ځواکونه باید په خپلو 1400 زندانونو او توقیف ځایونو کې د پراخې او سیستماتیکې شکنجې مسله چې ملګرو ملتونو تور پرې لګولی هم حل کړي. جنرال کالډویل وویل ناټو هغو زندانونو ته چې د بندیانو په شکنجه مشکوک بلل شوي په دې برخه کې د څېړنو پر مهال د بندیانو استول ځنډولي وو. د زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د ښوونې او روزنې په پروګرام کې اصلاحات او د بشري حقونو پر موضوع ډیر تمرکز همدا اوس هم روان دی. افغان ځواکونه پر جګپړو چارواکو او سیاسي مشرانو د وسلوالو طالبانو د بریدونو له لړۍ سره هم باید مقابله وکړي. ښاغلی کالډویل وویل له دې حملو سره د مقابلې لپاره متحد ایالات له افغان ځواکونو سره د پیسو، اطلاعاتو او د خاصو زده کړو مرسته کوي.
احمد تکلو چې په افغانستان کې د ځواکونو د روزنې په اړه تاسو ته راپور اوروي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
گران اوریدونکو د اقتصاد په اړه ځانګړی 19 پروگرام تاسو د روان خبرونی په پای کې اوریدلای شئ. یاوس زو د یو بل سیاسي راپور پر لور د امریکای چارواکو لخوا د دې دا چې د ایران لخوا د واشنگتن لپاره د سعودي عربستان د سفیر د وژنې پلان نشند کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زیارت پر اساس په دغه د سیسا کې د ایرانی چارواکو د نیغ په نیغ لاس لرلو خبره بیا تکرار کړه. نوموړي دغه راز پر ایرانی رژیم د لاس سخت بندیزونو لګولو او په د سیسا کې د ککړو چارواکو د مسول ګرځولو پر اړتیا زور ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په واشنگتن کې د مشال رادیو خبريال هارون باچارا کوي.
ولسمشر باراک اوباما چې په سپینه ماړه کې د سویلي کوریا له ولسمشر سره ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله، له ایران څخه وغوښتل سو د سعودي عربستان د استازي د وژنې د هغه د سیسي چې د په خبره صفه سوتره حکایت کې مخې ته راغلي په اړه ځواب وایي. نوموړي که څه هم په دغه توتیه کې د ایراني حکومت د جګپوړو چارواکو د ښکېلتیا په اړه واضح سونه ویل، خو په عین وخت کې باور څرګند کړل چې د ایراني حکومت ځینې کړای دي چې باید مسول وګرځول شي. ښاغلی اوباما زیاته کړه موږ به له پخو ثبوتونو پرته ایران په دغه وروستیو تورونو نوې تورن کړي.
was paid by
مونتدا حملم دی چې دغه تن د ایرانی حکومت لکسانو سره نیغ په نیغاړي کې لرلې او هم د دوی لخوا ورته پیسې ورکړل شوی وي او لارښوونه ورته شوی و. اوس دغه واقعیتونه د ټولو پر مخ کې دي سو وی ګوري او موږ به داسې یوه دوسیا ترغه مخې ته نوي راوړې تر کومې چې په دې خبره په دقیقه توګه نوې پوهېدلې چې د خپلې دا ننګ به څنګه کوو.
All the allegations that are contained in the indictment.
نوموړي وویل خپلو نړیوالو اتحادیانو سره په دې موضوع تماسونه ټینګ کړي او هیله خودا چې نړیواله ټولنه به د امریکا د دریز ملاتړ وکړي. باید وویل شي د اوباما انتظامیه د 13 شورو په ورځ د واشنگټن لپاره د سعودي عرب د سفیر عادل الجوبیر د وژنې په توتیا کې د دوو ایرانی شکمنو تنانو منصور ارباب سیار او غلام شکوري نمونه یاد کړل. ارباب سیار چې امریکایي شهریت هم لري د 13 میاشتې په 9مه نیټه د نیویارک په یو ایرپورټ نیول شوی او د شکوري په حق لویل کیږي چې د ایرانی قدس ځواک غړی دی چې دا مهال هم په ایران کې ژوند کوي. د واشنگټن د 13 ورځې خبري غونډې ته ولسمشر اوباما په خپلو څرګندونو کې وویل چې ایران له یوې مودې راهیسې نړیوالو اقدارو څخه د سرغړونو لړۍ ته دوام ورکړی چې دغه وروستی یوې د بې باکا او بې رحمانه کړنو د یوې بلې غټې بېلګې په توګه مخې ته راغلې ده. نوموړي په عین حال کې د ایراني رژیم پر ضد د سخت اقدام کولو هوډ هم ښکاره کړ چې ویل
The second thing that we're going to continue to do is to apply the toughest sanctions.
دویم سیس چې موږ به کولو ته دوام ورکو دا دی چې سخت بندیزونه لګو او ورسره ورسره نړیواله ټولنه چمتو کو سعودي ایران د لا ډیر ګوخه کولو سربیره د دار کم رویه قیمت ادا کولو ته هم اړ باسل شو. په ایران د اقتصادي فشار سیوا کولو په لړ کې راپورونه وایي چې امریکایي حکومت د دې هیواد په یو هوایي شرکت چې ماهان ایر نومیږي بندیزونه لګولي چې ورته اقدام بیا د ایران د مرکزی بانک پر ضد کولو تیارای هم نیولې دي. بل پلو بیا د امریکا په سنت کې د دې ایوان یوې استمایي غونډې ته په وینا کې سنټرانو لدې قبل چې په ایران د لګول شویو مخکینه او امریکایي بندیزونو په ترڅ کې ونه شو کړی دغه هیواد د ترهګر بریدونو کولو ظرفیت ټکنې کړي سخته اندېښنه وخوده. په سنت کې د مخالف ریپبلیکن ګونغړی ریچرډ شلبي وویل که څه هم چې زمونږ بندیزونو د ایران پوځي صلاحیت کمزوري کړي ولی بیا هم دغه رژیم د خپلو ترهګر فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د نو ځایونو د موندلو په لټه کې دی. د تیرو دیرشو کلونو د دوام لرونکو سختو اقتصادي بندیزونو سره سره ایران لا هم د امریکا او د دې د ملاتړو د قومي سلامتی لپاره یو له جدي خطرونو څخه دی. ایران په دوامدار توګه د ټولواک رژیمونو ترهګر تنظیمونو او په ایران او افغانستان کې د بنسټیز وسلوالو ځواکونو ملاتړ کوي.
And in Afghanistan.
خو ایران بیا د سعودي عرب د سفیر د وژلو د پلان لپاره په دلګیدلی د امریکا تورونه په کلکه ردوي. فرانس پریس خبری ایجانس د ایران د خبری ایجانس ایرنا لخوا خبر شوی د دې هیواد د مرستیال خارجه وزیر علی آهنی د هغه بیان حواله ورکوي چې وایي نو موړي سعودي حکومت ته خبرداري ورکړې سو د امریکا چالونو ته او خيار ووسیږي ځکه چې د په وینا د ایران او سعودي عرب د اړیکو په خرابولو سره امریکا غواړي په منځني ختیځ کې خپلې او هم د اسرایلو ګټې خوندي کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه نه یوازې تاسو د راډیو لاله اوریدلای شئ، بلکې که انټرنیټ ته لاسرسي لري نو پر انټرنیټ هم د مشال راډیو ټولې خبرونه پاکي صافي اوریدلای شئ. او سوار رسیدلې ځانګړي اونیس پروګرام اقتصادي نړۍ ته. د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې د پاکستان د برېښنا د بحران په اړه د فدرالي حکومت د پریکړې په اړه ځانګړي ریپورت لرو. دا خبرونه هر اونۍ د مشال راډیو خبريال امیر ساحل درته جوړوي. راځي چې وای ورو
اقتصادي نړۍ.
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ خبرونه ته خراب لاست. په خبرونه کې د پاکستان د برښنا د بحران په اړه د فدرالي حکومت د پریکړې په اړه رپورت لرو. په افغانستان کې د جنغوزیو موسم دی او د سیمې اوسیدونکو وایي حاصلات یې باید نړیوال مارکیټ ته ورسیږي. دا هر څه په دې روانه خبرونه کې واوري. لمشال راډیو سره اوسئ. د پاکستان فدرالي کابینه پریکړه کړې ده چې د برښنا د بچت لپاره به اوس په وفاقي ادارو کې په اونۍ کې 2 ورځې رخصتي وي. کابینه د انرژي پر بحران د قابو میندلو لپاره دا ګام اخیسته دی. په اسلام آباد کې د انرژي د بحران په اړه په شوې غونډه کې د اوبو او برښنا وزیر ډاکټر نوید قمر ویلي په ټول هیواد کې به د برښنا ورکوونکو شرکتونو لپاره د برښنا یو قسم بیه ټاکل کیږي. نوموړی وایي د دې ترڅنګ ټول کاروبارونه به له ماښام سره سم تړل کیږي او د ودونو پر مهال به هم د برښنا د ضایع کولو مخنیوی کیږي او د ودونو لپاره کارېدونکي ټول تالارونه به د شپې تر لسو بجو مخکې تړل کیږي. نوید قمر وایي لدې ګامونو سره به زر میگا واټا بجلی بچت کړل شي. تر غونډې وروسته خبریالانو ته د تفصیل ورکولو پر مهال د وویل د دوو رخصتیو پریکړه یوازې د فدرالي ادارو لپاره ده او د صوبایي ادارو لپاره به صوبې په خپل ګامونو اخلي. د ویل پر دې ګامونو به ژر عمل کول هم پیل شي. د حکومت د دې ګامونو په غبرګون کې په اسلام آباد کې یو دکاندار سلیم خان مشال راډیو ته وویل چې لدې پریکړې نه دی خوشاله.
ټول د نقصان د زمونږ کاروبار د سره خرابېږي، مطلب یو ګنټه دوه ګنټه خو نه دکانداري کېږي. بل حکومت چې بجلی زمونږ نه کټکې بجلی دا کوي نه، بجلی هغه پیسې اخلی شو دی کې حکومت مونږ له بجلی پرې نه راکوي، چې مونږ له پرې راکوي هغه مکمل د پیسې دي.
یو بل دکاندار محمد افضل وایي د دې پریکړې تاوان دوی ته رسېږي.
دې کې چې کوم دی نو د دکاندارانو نقصان دی، مطلب اسلام آباد کې چې کوم دی نو خلک پاسېږي لس یولس بجې پاسېږي، کوم چې ملازمان خلک دی هغه حکومت چې کوم دی دا کولای شي. مثال په بجلی باندې نور کارونه شروع کی، مثال ډیمونه دی جوړ کړی شي او غره دا سره بجلی لکه مثال کم شي چې بجلی پیدا ور دغه کی هغه دی وکي. دا خو نه چې مثال ته دوه ورځې چټي وکا باندې نه بنکا کم نه ته هوتا ده کپد ده کرایګانی دی دکانونو 30,000-50,000 روپے کرایګانی دی. دا هم پورا کول غواړي.
د خراب موبایل ټلیفونونو د سمولو لپاره د اسلام آباد په اپاری کې ناست یو بل دکاندار ګلشیر هم له مخام سره سم د دکانونو د تړلو د پریکړې مخالف دی.
نقصان ضرور موږ هم غږ چې کوم دی مارکیټونو غږ تقریبا د اتو بجو وروسته ټول غږ روزي. د ورځې ګرمۍ کې اکثر بالکل بې ګرمۍ کې خو غږ نه وي، خو اوس یخنۍ هم وختي غږ نه وي، نه وخت اتو بجو وروسته ټول غږ روزي. په 11 بجې مارکیټونه بندېږي نو چې په 10 بجې 2 بجې بندېږي خامخا به نفت.
خو په اسلام آباد کې حکومتي کارکوونکي بیا د دوو ورځو رخصتیو او د کاروبارونو د تړلو د ګامونو حامی دي. ابرار احمد هم سرکاري نوکر دی او د فدرالي حکومت په پریکړو د خوښۍ څرګندونه کوي.
موږ د دې فیصلې خیر مقدم کو، دا فیصله د ملک په مفادو کې شوې ده. دې سره به یو ورځ خلک د سر ته نه راځي، دې سره د پټرولو او د ګیس بچت کیږي.
د پاکستان د کابینې د دې ګامونو په اړه مې په پېښور کې د اقتصادي چارو له کارپوه ډاکټر محمد زبیر خان سره خبرې وکړې. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې د وفاقي حکومت دې اقدام ته څنګه ګوري.
زما په خیال کې دا خو اډ سکتادم نه دی، ځکه چې بجلی په کار به دغه دفترونه چلولو لپاره او دغه بزنس چلولو لپاره بزنس هم بند کړو او دفتر هم بند کړو، نو دا خو څه اقدام نه شي چې موږ د هغې هغه ضروریات پوره کړو. موږ خو هغه اډو د سره خلاص کړو. دا خو هغه انګریزۍ کې متل دی، نو هیډ نو هیډ ایک، که سر کې درد نو سر کټ کټه. دا خو دې هغه کار وکړه، دوی چې کوم کارونه د کورو هغه یو هم لانه کړی.
ډاکټر صاحب تاسو ویل دوی چې کوم کارونه کول وو هغه وسه پورې نه دي کړي. ستاسو په نظر باندې په پاکستان کې د انرژي یا د توانایي د بحران حل کولو لپاره څه اقدامات کول پکار دي؟
ټول اول خو دا چې دا تقریبا 30% چې کوم غلا کیږي دا بند، دا غلا کیږي او دا واخه ډېر زیات بیزی ځای کیږي، نوې پروجیکټونه هم لګول غواړي. دا چې کوم هغه کیږي هغه خلاص کی. نمبر 2 چې کوم دا سرکولر ډیسټ هغه خلاص کی، چې څه وخت کوم دا موجوده دا وخت کپاسټی دا چې هغه مکمل استعمال شي. دا وخت سر لکه د آی پی پی سی هغه دا وخت بند دی، هغه آر پی پی راوستي په هاي قیمت باندې هغه یې منه چلی دی. نو د پیداوار په حواله باندې دی بالکل صفر دی او د غلا بندولو د باره کې هم صفر دی، او صرف دا وخت د بزنس او د ادارو بندولو کې په زور کې روان دي.
ډاکټر محمد زبیر خان صاحب، په پاکستان کې آیا ستاسو په نظر باندې په کومو کومو څانګو کې داسې پوټنشل شته چې بجلی یا برښنا ته نه جوړه شي؟ کوئلې نه جوړیږي، که د اوبو نم پوټنشل شته چې شي نه جوړېدای شي؟
د بجلی پیداوار چې دی په اکثر ملکونو کې ډېر زیات ریګولیټډ دی، دی کې د هغې جوړولو لپاره اول اجازتونه غوښتل شي، بیا هغې نه پس بای بیک اګریمنټ کیږي، د ٹیرف ڈیٹرمنیشن کیږي. دې کې د حکومت ډېر لوی لاس دی، او که دا غي کارګردګي او دا غي هغه انسټیټیوشنل میکانیزم په ځای نه وي، نو دا شی سرته نشي پوره کېدیږي. پاکستان کې د هایډرو پوټینشل چې دی په زرګونو میگاواټ دا وخت کپاسټي ده، دا وخت چې کوم څه هایډرو کاربن ریسورسز دي هغه نه ډېر څه پیدا کېدی شي، او اوس خو امپورټډ فیول باندې ډېر پیدا ونڈ انرجی کے ڈیر دے سولر کشتے یو کے ہم دئی وقت پیش رفت نکڑا، اور دا وقت بالکل دا کرپشن ڈک حکومت دئی دا چار کولو جوگے ندی نہ دا لائک دی دا لایک
نه دی. ډاکټر صاحب دا ډاکټر نوید قمر د اوبو برښنا وزیر چې دی د وویل چې نرخونه چې دی د برښنا د پټول ملک یو قسم کوي د فیصله ته څنګه ګوري تاسو دا ښه کار دی کنه؟
صحیح دی. یو شان ته پکار دی، خبردار چې دا وخت زمونږ چې کم د بیجلی پیداوار نرخونه دي هغه کې دوه قسم کمزوری دي. یو خدا دی چې هغه د اصلي چې کم د هغه اخراجات دي هغه نه ریفلیکټ دی، سبسیډیز ډېر زیات دي. نمبر دو، هغه سبسیډیز چې دي لکه اخراجات دي هغه کې د سلا ایلیمنت هم دی چې څوک ایمانداری سره بجلی بل ورکوي هغه باندې د غلو بوج هم دی. دې په کار دی چې هغه غلا خلاص کړي چې د خلکو ته ټیرف په اله برابري یونیفارم کېږي. دا ډېر خلک دي 30% بجلی استعمالېږي په مفتو کې، هغه غلا ګر دي. او باقی چې کم خلک دي هغه د غلو هم بوج زیاتوي.
ډاکټر زبیر خان و چې په پاکستان کې د برښنا د بچت د ګامونو په اړه را سره خبرې کولې. په دې هیواد کې د انرژي بحران له کالونو راهیسې روان دی چې له کبله یې ورځینی ژوند ترڅنګ کاروبار ته هم زخت تاوان رسیدلی دی. د مشال رادیو د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې مو یو ځل په دې موضوع د پاکستان په کراچۍ کې له لویو کاروباریانو سره خبرې کړې وې او هغوی موږ ته ویلي ول چې د بحران له کبله ډیرو کاروباریانو خپل کاروبار بنگلاديش ته انتقال کړی دی. د پاکستان یو ساينس پور ډاکټر سمر مبارک مند وایي که د سند او بلوچستان لسکرو برښنا جوړه کړل شي نو په پاکستان کې به تر راتلونکو څلوېښتو کالونو پورې د انرژي هیڅ بحران نه وي. حکومت وایي په هغو ټولو لارو چارو فکر کوي چې تر مخې یې په هیواد کې د انرژي بحران په اوږدمهاله ډول پای ته ورسوي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغ لاست. په افغانستان کې د منی موسم دی او دا موسم د میوو موسم دی. د تازه میوو لکه انګورو، انارو، خټکیو، مڼو او نورو ترڅنګ وچې میوې لکه بادام، غوزان او جنغوزي هم رسیږي چې ډېر ځنګلونه یې د پکتیکا او خوست په غرونو کې دي. سږ کال هم د دې ولایتونو په غرونو کې د جنغوزي او ځنګلونو ښه حاصلات ورکړي، خو د سیمې اوسیدونکي هیواد دننه د نړیوال مارکیټ غوښتنه کوي. دوی وایي چې لومړی خو د جنغوزیو په پاکولو کې ډېر زحمتونه او کړاوونه ګالي او بیا یې ګاونډي پاکستان ته وړي، خو هلته یې نور سوداګر ترې په نیمه بیا اخلي او دا سوداګران یې بیا په چین او دوبۍ کې خرڅوي. په دې اړه له خوسته د مشال راډیو خبریال نقیب الله متنوال دا رپورټ را لېږدولی دی، راځئ چې په ګډه یې واورو.
د لوی پکتیا یعنی خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو غرونو د تازه او وچو میوو ګڼ ځنګلونه درلودل چې اوس یې ډېره برخه وهل شوي، خو ځینې میوه لرونکي ونې لکه چارمغز او جنغوزي اوس هم شته چې د کال په دې موسم کې د سیمې خلک حاصلات راټولوي. د زادرانو سیمه چې په پکتیا کې تر ټولو زیات د جنغوزي ونې لري، خلک یې د جنغوزي غوټې شکولې او خوست ښار ته نږدې د بادام باغ په سیمه کې د جنغوزي استلو کار پیل کړی. دا چې دوی دا جنغوزي څنګه لونش کوي او څنګه په خپل منډو کې سره ویشي، د سیمې یو اوسیدونکی مارک زادرانی په اړه وایي:
اصلا کې مونږ چې کوم د زادرانې کوم چې دا غایب دي د ډی په حساب باندې ویشي، خو یقین لرم چې مونږ د منګالو د زادرانو د نرخ دغه نه جوړ شوی، دا ټول دغه د ډی په حساب باندې وشل کی. دا دای مطلب دا چې مونږ نو ورونه یو د په نخې سبا مونږ یو بل ترم چې یو 15 بچان وي، یو به 15 وي چې چا لاس د من وی لاس خې سی وی ماسیان وی، مطلب دا سي دا چې نر پیدا شي په نر باندې حساب.
حاجی مرک زادران زیاته وی چې سه کال کته هم د تیر پرتله حاصلات خنه وو، خو بیا هم کې دای شي په زرګونو ټنه وی.
یاره ان شاء الله د تیر کال مونږ چې کوم حساب کو دلته دغه مارکیټ کې چې مونږ لګل کړته باندې تا 15000 ټن اندازه به مونږ لګل وی، د زړه په اندازه باندې ورتلل یو هم نه دی. خو لګل دلته اسن خونه جو یو ډیر زیات مال یو ولیګو میګو دلته نور نه پر وی دغه مارکیټ مکمل ډاکو. په دغه کې زدا سی یو حساب در تخیمه چې د مونږ خپل شخصي پتانګي په زادرانو کې یو کلایو د زمونږ په غرونو کې د زره غونې نه زیات ځنغېږي او زره غونې چې شي د دې دوی زره غونې مطلب یې دوی زره ټنو نه زیات راځي. ځکه
د زادرانو د سیمې دوه تنه نور اوسیدونکي چې د خوست د بدنباغ په سیمه کې د غوټو په پاکولو لګیا وو، له دولت څخه غوښتنه کوله چې دوی ته یو مناسب ځای او ښه مارکیټ پیدا کړي.
دا بیا موږ د غرونو لوري بیا په خیس کې وځبوي، بیا دغه نوري پاکستان ته وو په دلیاره کې ګمبرک شي پرمټ شي، دا لوی تکلیف مختار مشکلات مخته جوړ شین. په دا مشکلات کې پاکستان ته ایسی بیلته خرڅیږي نه، مثال یو عام یاش دوی مشته قرضای به خاص کې پیسې نه خېږي اوردر پس اوریا بای می نه خلیدا زموږ دی. خو می بوی دای شي مشته خپل په خیس کې خپل زوی جوړ شي په افغانستان کې چې میګه
په افغانستان کې خپل خرڅوي تکلیف نه ورته نړیوال مارکیټ ته خپل ورسی افغانستان نه ګټه ایل ته پتې شي.
نو مې جنور د خپل زدرانی ما زړوزه کاروبار لرم د خوش کې دلته وباسو د دغ ځای نه بیا ډیر په تکلیف سره پاکستان ته وړو. حالته زمونږ نه داسې اخلي چې ډیر پردانه بای اخلي کله چې زمونږ نه دلته وخلي د پاکستان نه خارج ته د پاکستان په نوم زی د غشای چې د افغانستان دی او خارج ملک په ډیر لوړه بای خرڅیږي. مونږ دغه چرواکو نه خو غوښتنه ده چې د
افغانستان
سوداګری د خونو رئیس نواب مرزای وایي چې دا خلک دولت ته هیڅ ډول مالیه نه ورکوي او جنغوزی په پټه پاکستان ته په قاچاقي لار وړي. نواب مرزای زیاتوي چې دولت د هغو سوداګرو لپاره اسانتیاوې برابروي چې له دولت سره رسمي ثبت او رجستر وي.
تاکه تجارت لپاره سوداګر یو شرط لري چې جواز ده جواز په کال کې نوې کوي او د وارداتو او صادراتو بیلانس به ورکوي دولت ته. دا چې دوی هیڅ مراجعه نه کوي او تاکه تجارت سره ثبت نه وي دوی یو عضویت نه اخستای دوی د صادراتو او وارداتو لپاره جواز ونه لري. نو تاسو فکر وکړئ چې دا غته منځکه څوک ورکوي د تسهولت څوک برابروي او موږ څه په پیګو چې دوی دا مشکل لري چې دوی هیڅ مراجعه نه کوي او هیڅ کلا د اوتاک تجارت عضویت وانخلی په مادي لحاظ او جواز مون لري د دې لپاره. زه فکر نه کوم چې په جهان کې داسې حکومت وي چې داسې خلکو ته چې هیڅ جواز مون لري او د صادراتو یا وارداتو اجازه ورکړي.
د یادونې ده چې دا مهال په خوست کې د یو کیلو جنغوزي به شاوخوا زر افغانۍ ده چې د کارنې د چارو کارپو انجینر میرنواز په خبره کې دولت د ځنګلونو ساتنې او بیا احیا ته ځانګړي پاملرنه وکړي د خلکو او دولت دواړو لپاره د عایداتو یو ښه سرچینه کیدای شي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
تاسو د نقیب الله متنوال رپورت اوریدل. د سره د مشال رادیو ونیز خبرونه اقتصادي نړۍ پای ته رسی. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ.